ایتاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ناتو امریکایي عسکرو د لوی قومندان غوښتنه اوري چې دونه به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیګلو غوښتنه وکړي خو دا چې د سرتیرو ډیرې در په افغانستان کې د امنیت په باب څه تاثیر ولري په دې اړه د سیاسي کارپو نظر هم خبرو نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان کندهار ولایت ته خپل نوې ملکی استازی ور وپیژندو. د فراه ولایت په میرمن نازو سیمه کې نن سهار 9 بجې د بم په یو چاودنه کې د فراه ولایت د امنیت رئیس په ګډون وکسه ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې مشري کوي. بشپړ خبرونه واوري د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان کندهار ولایت ته خپل نوې ملکی استازی ور وپیژندو. په کابل کې د کاناډا سفارت لخوا په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلی روز ویل چې یو کال مخکې په کابل کې د کاناډا د سفارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. په خپل نوي ماموریت کې به هم خورا مهم رول ولوبوي. خبر پاڼه وایي چې کندهار ولایت ته به د کاناډا د نوي استازي رسمي دنده راتلونکي اونۍ پیل شي. د فراه ولایت په میرمن نازو سیمه کې نن سهار 9 بجې د بم په یو چاودنه کې د فراه ولایت د امنیت د رئیس په ګډون وکسه ټپیان شوي دي. فراه ولی روح الامین پی خطاید کړي او ازادي رادیو ته ویلي چې دغه چاودنه د دولت مخالفین لخوا دغه ولایت د ملي امنیت رئیس د لمنځوړلو لپاره هدف پلان شوی و. ویل شوی چې په دغه چاودنه کې د یو ماشوم او دوه ملکیان ترڅنګ د ملي امنیت د رئیس سمت خان درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په لوګر ولایت کې 13 ورځې یو پخوانی جهادي قومندان خپل 2 میله درنه وسله او یو اندازه مهمات امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړل. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر غلام نبی چرخي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه وسلو کې 50 او 20 ملي متري توپونه د درنو وسلو سلګونه فایره ګولۍ او نورې درنې وسلې شامل دي. دغه پخوانی جهادي قومندان اسد الله فلاح چې دا مهال د مشرانو جرګې د درنشاه رئیس ته ژمنه کړې چې ډیر ژر به 2 میله نور سپکا او درنه وسله او مهمات هم دولت ته وسپاري. او ټاکل شوی ده نن په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د هنرمندانو په ګډون د موسیقۍ یو 4 ورځنی فیستیوال پرانیستل شي. په کابل کې د خیال په نوم د فرهنګي مرکز مسؤلین او دغه فیستیوال جوړونکي وایي چې په دغه فیستیوال کې به د افغانستان، هند او پاکستان مشهور سندرغاړي برخه واخلي. دغه فیستیوال په کابل کې د فرانسې د فرهنګي مرکز، ګویته انسټیټیوټ او فیروسکو فرهنګي مرکز په مالي مرسته او د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په همکارۍ جوړیږي. او د منجان خوسی د صرافی د شرکت د راپول مخینن افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې په دې توګه بدلی کی. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 1.5 پولا یو یورو 2 افغانۍ یو سلنګ پاون 8 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر پاکستانی کلدار 6 افغانۍ او زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او وسام بهرنۍ خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د اټومي وسلو د لری کولو او د دغو وسلو د خوریدو د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خاص غونډې مشري کوي. دغه غونډه د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسامبلۍ په محل دایریږي او تمه ده چې د امنیت شورا د 400 نورو غړو هیوادونو مشران هم په دې غونډې کې برخه واخلي. له دې غونډې یو ورځ مخکې د امریکا او روسي جمهور رئیسانو وویل چې دواړه هیوادونه کېدای شي پراتلونکو دسمبر میاشت کې د خپل اټومي وسلو د کمولو لپاره د ستارت په نامه په یو نوي تړون موافقه وکړي. ډیپلوماټان وایي توقع کیږي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه به د امریکا د فیصلې مسوده چې د اټومي وسلو د لری کولو لپاره د هلو ځلو د دوام غوښتنه کوي په اتفاق د اراو ومني. دغه پریکړه په ټولو هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د نه خورېدو په اړه یې د 1980 کال تړون نه دی لاسلیک کړی غږ کوي چې دغه تړون لاسلیک کړي. د امنیت شورا نننۍ غونډه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډو په دوهمه ورځ دایریږي. د امنیت شورا 5مه غونډه ده چې د غړو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي او دا د امنیت شورا لومړی غونډه ده چې په ځانګړې توګه د اټومي وسلو د لری کولو او نه خورېدو لپاره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د مشرانو پخوانی غونډه په 1992 کال کې شوې وه. دغه غونډه هغه مهال د برتانیې د صدر اعظم جان میجور په مشرۍ شوې وه او د امریکا جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش او د روسي جمهور رئیس بوریس یلسن هغه مهال پکې برخه اخیستې وه. د امریکا او روسي جمهور رئیسانو باراک اوباما او دیمیتری میدویدیف وویل چې د دواړو هیوادونو د اتمي وسلو د کمولو لپاره یې د ستارت په نامه په یو نوي توافق او تړون په یو نوي تړون موافقه کړې. دواړو جمهور رئیسانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په درشل کې سره خبرې کړې. د روسي جمهور رئیس د ایران په اړه وویل چې نړۍ باید تهران ته امتیازات ومني چې د اتمي وسلو په اړه چې د دوی وینا باید ایران ته د لاسته راوړلو اجازه ورنکړل شي روغه فیصله وکړي. د روسي جمهور رئیس دا هم وویل چې په ځینو مواردو کې د بندیزونو لګولو پرته بل کوم چاره نشته. بلخو د امریکا جمهور رئیس وویل کچیر ایران د خپل اتمی پروګرام په ارتباط د نړیوالو غوښتنې ونه مني باید بندیزونه پرې ولګول شي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې په اسرائیلو تور ولګاوه چې په فلسطینی ځمکو کې غیر انساني چلند کوي او د نړۍ په سیاسي او اقتصادي چارو کې لاسبردي. احمدی نژاد له لویدیځ سره د خپل هیواد د اتمی لانجې په اړه څونه ویل، خو د افغانستان او عراق جنگونو ته په اشاره کې بهرنی ځواکونه په منځني ختیځ کې د جنگونو او وینو تویولو په خورولو تیریو تیرور او د ویر او ډار پر رامنځته کولو تورن کړل. د احمد نژاد د وینا په محل د ګڼو لویدیځو هیوادونو هیئتونه د ملګرو ملتونو له تالاره بهر شول. د نړۍ لوی هیوادونه تمه لري چې ایران د خپل اتمی پروګرام په اړه راتلونکو خبرو کې د دوی اندېښنو ته جدي ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمني بهرنیو چارو وزیرانو پرونی غونډه کې له ایران سره د راتلونکو اونۍ لغونډې مخکې د خپلو دریځونو په اړه خبرې وکړې. امریکا، فرانسا، برتانیا، چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسي جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په درشل کې د خبرو په ترڅ کې دا سره ومنله چې په ایران باندې فشارونو ته دوام ورکړی شي او د نورو بندیزونو د لګولو لپاره دروازه پرانستلې پرېښودل شي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
وخت لس بجې او بخې اته دقیقې دي. دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې چې تر یو لس بجو دوام کوي او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د امریکا په لور روان شو. د ناتو او امریکایي عسکرو لوی قومندان به دا اونۍ افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي، خو دا چې د سرتیرو ډیریدل به د افغانستان پر امنیت څه تاثیر ولري په دې اړه مو د یو سیاسي کار په نظر پوښتلې. افغانان په هیچا باور نشي کولای. په دې اړه د یو سیاسي کتونکي څرګندونې اوري. یو نور مطالبه او په نورستان کې مو د نوو امنیتي پوسټو خبرو په همدې ولایت کې د اختر په ورځ د جوړ شوې مشاعري ځینی برخې هم اوري.
خیر کرا پوری شی الزام مخلم نن د ساقید لاس جام مخلم
سنا شنا غندی سلی وک د زړونو جادوګرا شورا ماته میزوانی غندل غندل د چا د لاس.
په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی غونډې ته د نړۍ بیلابیل مشران راټول شوي او پرون دغه غونډه پیل شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتانن امریکا ته روان شو. دا چې د هغه د سفر هدف څه دی، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د دغه وزارت وایند احمد ظاهر فقیری پوښتلی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وان خغله احمد ظاهر فقیری ولکې چې د بهرنیو چارو وزیر خغله سپنتا نن امریکا ته په یو سفر روان دي، که تاسو دغه سفر د هدف په اړه وایئ چې په کوم هدف باندې دا سفر کیږي؟
سره چې تاسو ته معلوم دی، د ملګرو ملتونو سلورش پیتم مجمی مومی پنشوی دی او افغانستان هم دیو دی در سازمان یو اوز پتوگا اشتراکی او ایرادلی
تاسو اشاره وکړه چې البته خاغل سپنتا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سلور شپېتمه غونډه کې د ګډون لپاره زی البته دا غونډه تقریبا ډېر مخکې پیل شوې دا سفر ولې په ځند باندې کیږي
دا سفر ځند دی ټول استاذ ټول هیوادونه د یو تقسیم اوقات په اساس دی او زموږ د بیاني ورځ د 28 په سپتمبر ورځ کې دی او زموږ دایمي استاذ په نیویارک کې مجالس تعقیبوي او ټول حیاتونه چې د بیاني د وړاندې کولو لپاره نیویارک ته ځي او د اشتراک لپاره نیویارک ته ځي هغوی د یو تقسیم اوقات په اساس دی
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې هر کال کېږي د نړۍ د ټولو هیوادونو تقریبا جګپوړي چارواکي اته جمهور رئیسان هم ګډون کوي په خپل د افغان ولسمشر د نه ګډون علت څه او هغه په ځای باندې چې ډاکټر سپنتا زی په دې غونډه کې د دې اساسي علت څه ده
لومړی خو ځینې مسایل دي په هغه وخت کې چې بعد ولسمشر په وخت کې وسیږي او دا د ولسمشر تصمیم دی چې د افغانستان هیئت سیاست د بهرنیو چارو وزارت په غاړه وي او د بهرنیو چارو وزارت وزیر په غاړه وي او دغه اساسي د بهرنیو چارو وزارت په ریاست نیویارک کې
فقیر صاحب البته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په ستونزو البته په نړیوالو مسایلو خبرې کیږي د افغانستان د روانې ستونزې په اړه به هم په دې کې څه بحث وشي او افغان دولت دې لپاره څه اجنډا لري که څنګه
د افغانستان استازی په نیویارک کې چې زی هغه خپل مشخص اجنډا ولري او هلته هم د افغانستان په باره کې د امنیت شورا کې یو ډېر مهمه گزارش وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو لخوا او موږ هم خپل وسیع برنامه لرو دو جانبه ملاقاتونه لرو چندین جانبه ملاقاتونه لرو چې په دغې ګډون کوو او زموږ برنامه هم ډېر وسیع دي او د بهرنیو چارو وزیر هم خپل ټولې برنامې د افغانستان د ملي منافعو په بنسټ تدوین کړی دي
تاسو اشاره وکړه چې تاسو هلته دوړخیز غونډه هم لري البته د امریکایي چارواکو سره هم لیدا کاته شامل دي په دې پروګرام کې
او د امریکایي چارواکو سره د ځینې نور هیوادونو چارواکو سره زموږ تجربه ملاقاتونه کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری و چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه ویل چې امریکا ته روان دی هغه زیاته کړې چې ډاکټر سپنتا به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې ګډون وکړي او په د سپتمبر په 28 یعنی راتلونکي دوشنبه په ورځ به په دغه اسامبلې کې وینا هم وکړي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو قومندان جنرال استنلی مکریسل به روانونه افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي خود جمهور رئیس باراک اوباما اداره به د افغانستان د اوضاع د څېړنې تر بشپړېدو مخکې په دې اړه کومه فیصله ونه کړې شي سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ریپورت وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزارت ویان جف موریل وویل دفاع وزیر رابرت گیتس به تر هغه چې په افغانستان کې د امریکا د ستونزمن ماموریت د ستراتیژي په اړه بحثونه تکمیل شوي نه وي د جنرال مکریستال وړاندیز جمهور رئیس ته وړاندې نکړي موریل خبریالانو ته وویل چې تمه ده چې دفاع وزیر به په راتلونکو دوه درې ورځو کې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د جنرال مکریستال غوښتنه ترلاسه کړي د امریکا د دفاع وزارت ویان جف موریل خبریالانو ته وویل چې تر څو چې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس او د هغه د امنیتي سلاکارانو مشورې او څېړنې نوي تکمیل شوي دفاع وزیر رابرت گیتس به د غوړندیز له ځان سره وساتي جف موریل زیاته کړه چې افغانستان ته د لا زیاتو قواو د استولو لپاره لا وخت شته د وویل چې د جنگ د ستراتیژي په اړه به ژر څېړنې وشي خو بیړه به ونه شي جف موریل وویل رابرت گیتس په دې پوهیږي چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل به د جمهور رئیس اوباما یو مهمه فیصله وي او دفاع وزیر غواړي هم دی پخپله او هم جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو لیږلو مخکې د دغه هیواد د حالاتو مفصل جاج واخلي د فرانسې د خبري آژانس ریپورت زیاتوي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د قومندان د وړاندیز تفصیلات نه دي ترلاسه شوي خو ویل کیږي چې د غواړي افغانستان ته له 10 تر 10 نور عسکر ولیږل شي جنرال ستانلی مکریستال په تیرې جون میاشت کې په افغانستان کې د ناتو د 10 عسکرو قومانداني په غړه واخیسته او په خپلې ارزیابۍ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته له اوله کم امکانات تخصیص شوي وو او اوسني امکانات هم لږ دي تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس به هم په نږدې راتلونکي موده کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په اړه خپل نظر څرګند کړي او د دې نظر به د جمهور رئیس اوباما د فیصلې لپاره مهم وي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جف موریل څرګنده کړه چې دفاع وزیر په دې اړه غور کوي خو تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د امریکا د اردو د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال ډیوید پټریس او لوی ترستیز امیر البحر مایک مولین دواړو د جنرال مکرستال د وړاندیز ملاتړ کړی دی.
خو په افغانستان کې د نننه د پوزي چارو ځینې کارپوهان د جنرال مکرسل د وړاندې کړي ریپورت په اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي او وایي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د زیاتولو په خلاف دي او پاتې راپورونه او د هغه سپارښتنې تاییدوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند پوزي چارو له یو کارپو جنرال امرالله امان سره په دې اړه مرکه کړې ده.
د جنرال مکرسل د راپور ځنې اړخونه چې البته د افغانستان د روانې وضع په اړه باندې وو دا اوس په مطبوعاتو کې څرګند شوی دی. البته د مطبوعاتو په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې جنرال مکرسل په افغانستان کې د روان جنگ د ګټلو لپاره د لا زیاتو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. ستاسو مشخص نظر په دې ارتباط باندې څه ډول ده؟
ماته معلومات ته د دې د میکرستل خپل راپور درې اړخونه درلود. یو ډېر دل د اساکر په افغانستان لپاره دی کچته دا راډیو سي امکان دی لري چې جنگ د موږ په ګټه شي. دویمه دا چې تجهیز او تمویل کېدل د افغاني قواوو د اساکر وو او درېمه البته د دې مالی اړخ درلود چې مالی منابع او ته پیدا کی. درسته ده دوی منایز یو مسول دي نظامی دی په بخش د جګړه د افغانستان کې موافقم دی په راپور ورکړي ولی جزویات دی پور ته تر اوسه پورې دقیق نه دی راوتلی. مونږ دا غدري کلمې چې دوی پکې ذکر کړې دي د ردول د اساکرونه او تجویز تجویز ده. مونږ دا د راول مادي چې هر څومره فکر کوم چې دوی خپل اساکر د جګړې لپاره زیاتې دا به مفهوم ده ګټه نه لري. د دې په خاطر چې دوی د نظامی چون خپل نظامی ما دوی نظامی عملیاتونه په یو باندې پلان کې دی په یو باندې زمرای په یو باندې طوفان په یو باندې صحرا دوی کوم منطقه کې چې دقیق عملیات کوي هغه منطقه تصفیه کیږي پاکي بد پښتانه چې دوی ستراتیژي کې د پات کېدو اهداف نشته پکې. دوی بیرته د منطقې نه وځي هغه منطقه لا تودیږي لا جایب نشي لا وقدمند کېږي. دلته د ما خپل نظر دا ده چې اضافه خپل د افغاني اساکر د افغاني پولیس او افغاني امنیتي اړخ دوی باید تجهیزاتو باندې او په زیاتېدو باندې باید توجه زیاته وکړي.
ستاسو په نظر باندې په لنډمهاله توګه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره نور کوم لارې موجود دي؟ چې خپل جنرال مکرستل په خپل دی راپور کې دا خبرداري هم ورکړې کچر ته راتلونکو کال پورې په افغانستان کې امن ټینګ نشي نو ممکن جنگ د لاس اوزي پلن مهاله توګه ساسو په نظر سره کول پکار دي.
زه خپل د مکرستل د خبرې سره موافق نه یم. یو نظامی باید هیڅ کله ماته و قبول نه کړي ځانته دا یاره خونه سنجوري دي کچر ته فعالیا چولای دا دی وای کچر ته ماته خرم نه زبر دا تشبینی به دوی ته ورکم چې ماته تاسو ویلو تاسو ما سره ونکړي لاندې لارې دا اول خدا دا ته مچ اول دونه جګړې زیاته سولیدات افغانستان فساد دیداری د افغانستان د بیکاری ځوانان د موږ ځوانان چې مګلې مکتب کلاسي یا څوند سال بلوغ تر رسیدي دوی کار غواړي چې ډوډۍ غواړي د دښمن په لمن کې ګرځيږي ولی دوه طالب کوي سو تاسو د سم قیسوي شکل باندې وګوري کومه ټکنالوژي د څلوېښتو مملکتو په لاس کې ده یا د موږ نیمبند دفاعي قوتو سره چې ده آیا دا طالب لري نه هغه چې لري یو موټر سکل لري یو کلاشنکوف لري اما یو هلمن وکول چې ټول د څلوېښتو ملکو قواوې جهانی د نړیواله ټولنې سره په تعلق درولې د اتا شک د ماتې د دغه جنې چې په پنتنګون کې دغه سواله چې زما ته خلمه ولیدا لپاره چې دقیقه ستراتیژي نشته.
د هم کله نه چې په افغانستان کې د ناتو د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وټاکل شو کومه موجوده ستراتیژي چې وا د سره د مخالفت یو ډول سرګند کړه ویل چې اساسي نقطه په ستراتیژي کې موجود دي چې دا په سم توګه نه پلي کېږي او ځنه نیمګړتیا په خپل په ستراتیژي کې دي نو د دغه ارزیابي وړاندې کړه. ستاسو په نظر باندې آیا د مکرستل ارزیابي هم سمانه ده د افغانستان د حالاتو په اړه؟
دقیقه ارزیابي سوي ده وګورئ چې یو ښه ارخي څونه چې معلومات لرم د دې راپور په حق باندې د مکرستل اولينه خبره ده چې موږ باید به یو ستراتیژي ته جوړ کړو چې د ملکی کسان چې د حکومت افغانستان اوسنی حکومت نه دوی خفه سوي دي موږ څنګه وکولای شو چې دا دغه خفګان له منځه یوسو. دغه دقیقه څېړنه کړې ده واقعا دې کې به تغیر شي.
تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې مکرستل البته د طالبانو سره د خبرو مسله هم د خپل راپور کې ځای کړی ده او ویل ده چې په بیلابیلو پړاوونو کې هڅه کوي چې د ځینو هغو طالبانو سره چې د دوی په وینا باندې منځلارې لارې دي دا هغوی د سولې د خبرو لارې د ترازی کړی چې وصله پزمکه کې دی او د سولې له بهر سره یوځای شي. استاسو په نظر باندې د مکرستل دا هڅه به څومره بریالي؟
اول خو ما همیشه په خپل صوبتو کې دا شی ویلي چې بدبختانه نه امریکا وکولای شو چې د افغانستان جنگ تعریف کړي، نه افغانستان په ټولو کلو کې هم ونسو کولای چې خپل ځان ورته تعریف کړي. بینان دا اول وګوري چې په نام د القاعده طالب سره جنگ شروع شو او وګړي ودیر وکمندي باندې جنگ ته دوام ورکړي او دغه ماتو زوب لا درلار. جنگ تعریف څه وینه ده؟ دا طالب هم به تعریف شي چې موږ کوم طالب سره غږیږو. غږیدنه جناب کرزی صاحب په هر اختر کې، په هر مجلس کې، په هر ملي ورځو کې همدغه ویلي تقاضا کړي، اتو کلو کې دوامدار افغانستان حکومت هم تقاضا کړي او د امریکا حکومت هم اوس تقاضا ته راغلی ده. په غوښتنه خو باندې هیڅ نه کوي.
امان صاحب، اصل مسله دا ده چې د دولت وسوال مخالفین کاغه طالبان دي او یا که نور ډلې دي، دوی له دولت سره د خبرو لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي دي او یو اساسي شرط دا ده چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. کله چې هغوی داسې یو غوښتنه لري، نو ساسو په نظر باندې که امریکا هر ډول ستراتیژي جوړه کړي، که مکرسل هغه لپاره هر ډول ستراتیژي جوړه کړي، نو دا خبره به په څه ډول سره امکان ولري؟
د مسلمې ما ارزو کوي نقطې ته اشاره وکړي چې دا ستراتیژي وړي. ستراتیژي کله چې جوړیږي هغه ته قانون باندې جوړیږي. ستراتیژي کې راځي چې کوم معیارونه د خبرې د موږ دوی سره دی، دوی غوښتنه وګوري کچې ته دوی بیرته عملي ډلې سره چې تور لیست کې نمونه دي، رهبری لري، د افغانستان خارجي قوتونه ویستل غواړي، خبراتک به دی وچشتو. بنا ان دوی اول به دا شی تعریف کړي، خپل ستراتیژي تعریف کړي، جوړي کړي او مجلس تعریف کړي. موږ چا سره مسؤلانه غږیدل شو؟ آیا ملا عمر ده؟ آیا خارجي کړی دي؟ کچې ته غیر مسؤلانه کړی دي، ته تر اوسه پورې هیڅ دوی ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. غیر
دې چې جنرال صاحب کتا سو دا وایي تاسو سپارښتنه بسې چې باید دی سو کې د کوم ډلو سره دی باید خبرو ته کینې سودا ستونزه هواره شي.
دوی باید مشخصه ستراتیژي ته جوړ کړي. موږ چا سره حق لرو وغږیږو، تر کوم سره دا وغږیږو او په کوم نقاط باندې وغږیږو. دا خبره خود دی اول ورځ نه دی ورسم د سپتمبر نه بعد شروع ده چې خارجیان دی وځي. دا خو د هغه شعار ده، هم په اختر کې ویل کېږي، هم په نیوي کال کې ویل کېږي.
په کوم اساس په نظر باندې په طالبانو کې داسې بیلابیل ډلې شته او آیا داسې ډلې شته چې مثلا کچرته تاسو چوته اشاره کړی داسې ستراتیژي جوړه شي او د هغه پر بنسټ باندې عمل وشي، دا ډلې به د طالبانو د هغه اصلي بهیر چې دا غوي دی له هغه نه به جلا کړی شي؟
بلې، دا زموږ مسؤلانه وایم. لکه څنګه چې زموږ ډیر خو دوستانو سره همیشه په صحبتو کې او جلسه وایم، وی سره مې مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف سره، متوکل صاحب سره، دوی سره، دوی همیشه په دې باندې تاکید کړی ده چې دوی نظریات باید واخیستل شي. دوی خپل هم دغه نظریات لري. دوه ال درې ډلې طالبان دي، داسې نه ده چې مکمل هغه یو اړخ ده او په تور لیست کې نمونه دي. نور خلک دي چې زی باعث وایم چې دوی مانا رنجیدلې. د افغانستان قضایي قوای باعث سوی ده چې رنجیدلې تلي. د افغانستان اداره باعث سوی ده چې دوی فاصله نیولې ده، د دښمن په لمن کې غورځېدلې دي، مخالفینو په لمن کې غورځېدلې دي. هغه خلک همیشه خپل اهداف لري، سالم اهداف لري، د سالم ادارې په خاطر پیشنهادونه لري. که دوی غوی سره اوسي، زه فکر کوم چې هغوی هغه اساسي خلک، تور لمنې خلک، هغه ټول په یو انزوا کې کار پیدا کوي.
د پوزي چارو کارپو جنرال امر الله امان وو چې د ازادۍ رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي. ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه ته نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم.
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې. په انګلستان کې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د چهارشنبه د ورځې په غنی کې د وګمې فروغ یو مقاله چې سرلیک یې افغانان په هیڅ اعتماد نشي کولای خبره کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو مشرانو اشتباهات او د افغانستان په اړه د معلوماتو نه درلودلو مسلو ته په کې اشاره کړې ده. جنا قالو کوزی د ګارډین ورځپاڼې د تحلیلي مقاله لوستي او مهمې برخې وړاندې کوي.
دا څو ورځې نه درغلي د نړیوال ټولنې استاذ چې غواړي افغانستان وژغوري، ل خپل امن ودانۍ څخه د بهر شي او ل عادي افغانانو سره دی وګوري. بره زمونږ جګړه د خلکو د زړونو او فکرونو خپلول د هغه جملې او کلمې دي چې د روان ستونزمن حالت د بیانولو لپاره زیات استعمالیږي. خو د افغانستان د دغه بحراني حالت د رامنځته کولو په کار کې چې څومره طالبانو کار کړی، په هماغه اندازه نړیوال ټولنې هم ورسره مرسته کړې ده. د ګارډین د ورځپاڼې د مقالې لیکوال لیکي، ځینې کسان چې په خپل ځانونه د افغانستان کارپوهان بولي، پرته له دې چې د خپلو عصري او لوکسو کورونو او استوګنځایونو څخه راووزي، د افغانستان په اړه کتابونه لیکي. دوی د افغانستان په اړه د خپلو هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ طرحه کوي، وړاندیزونه کوي او داسې تجربې عملي کوي چې ګوندې افغانستان د نړیوال ډیپلوماسۍ د تجربو یو لابراتوار دی. خو په افغانستان کې د مخ په خرابیدونکو حالت هم د نړیوالې ټولنې د مشرانو د ناکامۍ او بې خبرۍ څرګندوی دی. ګاردین لیکي په افغانستان کې تجربې ځکه د ناکامۍ په لور روانې دي چې طرحه کوونکي او کارپوهانې د افغانستان په اړه معلومات نه لري او د چګو او قوي امنیتي دیوالونو او ساتونکو په واسطه له عادي خلکو څخه جلا ساتل کیږي. دوی د افغانانو په ځای د خپل ځان په څیر له نورو کارپوهانو سره مشورې کوي. د ګاردین ورځپاڼې د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د نړیوالې ټولنې د اشتباهګانو لیست ډیر اوږد دی. راځئ چې د افغانستان پاکستان له معاملات څخه پیل کړو. دا لیکي د امریکا حکومت او متحدین باید واقعا په دې پوه شي چې له دوو جلا حکومتونو جلا دولتونو او جلا هیوادونو سره معامله کوي او دوی نشي کولای د دواړو هیوادونو لپاره یو ماموریت پر مخ بوزي او په اصطلاح په یو غشي دوی مرغۍ وولي. د مقالې لیکوال لیکي دا سمه ده چې طالبان یو سیمه ییز ګواښ دی خو د یوې پراخې او قوي کړنلارې په اساس باید په هر هیواد کې ورسره مبارزه وشي. طالبانو په افغانستان کې 15 کاله حکومت وکړ خو دا یو منل شوی حقیقت ده چې طالبان د پاکستان په زیاتو برخو کې د حکومت لخوا رامنځته شوي او د دې هیواد د حکومت او استخباراتو لخوا تنظیم شوي او مالي ملاتړ کیږي. نن سبا چې کله د طالبانو په ضد د جړې خبره کیږي نو د پاکستان او افغانستان دواړه حکومتونه پیوې تلې کې تلل کیږي. ګاردین لیکي د افغانستان روانه جګړه د افغانانو جګړه نه بلکې د نورو جګړه ده. هر هیواد دا ادعا کوي چې دا جګړه د دوی شخړه ده خو افغانان دا خبره نه کوي او د ستونزې اصلي زړه په همدې کې ده. د ورسپاڼې په باور په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ یو علت دا ده چې دوی ته زیات تبلیغ کیږي. سیمه ییزې او نړیوالې خبری رسنۍ په غیر مستقیم ډول طالبان جګړې ته هڅوي او د دوی د بریاو داستانونه بیانوي. تر اوسه نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې د طالبانو ضد جګړې کې د عامو خلکو د ملاتړ غوښتنه کړې او د طالبانو په ضد تر اوسه کوم واضح دریز هم نه دی نیولی. ورځپاڼه لیکي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا عمر عکسونه د کابل په لارو کوڅو کې لګول شوي وو او په سر یې د 25 میلیونو ډالرو انعام هم ایښودل شوی وو. خو نن سبا هماغه نړیواله ټولنه ملا عمر منځلاری بولي او د کابل له حکومت سره یې سولې ته هڅوي. ورسپانه د تحلیل پروسیو کرخو کلی که افغانان حیران دی چه لچه سر و جنگیگی که چه ردوی د طالبانو پا مقابل که چه کلی او خونزی سوزوی و دریگی نو دا بیره هم لری چه سبا و رز ممکن د سازشونو پلر که د طالبانو مشران دوی د سیمی و عالیان او یا هم د حکومت وزیران شی او دوی نغاری دا خطر پزان قبول کری. بلدا چې په 2001 میلادي کال کې د بن په کانفرنس کې افغانانو سره ژمنه شوې چې په هیواد کې به عدالت رامنځته کیږي او جنگي مجرمانو ته سزا ورکول کیږي. خو نن هماغه په جنگي جرمونو تورن جګړه ماران په افغانانو حاکمان دي او نړیواله ټولنه هم په یو او بل ډول ملاتړ کوي. په داسې یو حالت کې افغانان نه پوهیږي چې څوک دوستان او څوک دښمنان دي.
د نورستان والی جمال الدین بدر وایي چې د دغه ولایت په مرکز او یوې ولسوالۍ کې څو امنیتي پوستې جوړې کړي. په دې اړه وروسته مطلب لرو خو اوس پراشو دې ته چې د کابل په مطبوعاتو کې نن څه چاپ شوي دي. حمید مومند راته معلومات راکوي او نن ډېر مطالب د افغانستان په انتخاباتو سولې او امنیت باندې تمرکز کې شوی دی. پکې
وساد خپل لومړي مخپسر کې د افغان ولس مشر په وړاندې د ځینو امریکایي چارواکو درځونو ته کتنه کړې او په ملګرو ملتونو کې دغه هیواد د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکل چې له ولس مشر کرسي سره مخالفت او د حق د ګوښه کولو هڅه یو ستر اشتباه و. ورسپانه وړاندې لیکل دي چې امریکا او کرسي د یو بل منلو پرته بل لار نه لري او باید دواړه اړخونه پر دې فکر وکړي. دا ورسپانه د همدې مخ په غټ سر لیکه دا خبر ورکړل شو چې امریکا په اسلام آباد کې د سیمې په کچلو استخباراتي مرکز جوړوي. ورسپانه په دوام په بلیکل چې چین په اسلام آباد کې د امریکا د ورس پر روز زیاتېدونکو نفوذ او شتون په اړه اندېښنه ښودله. ورسپانه په جلا سیړنیز مطلب کې امریکا د استخباراتي ادارو پر بنسټ په افغانستان کې د ایران لاسوهنه سیړلې او لیکلې ده چې دغه هیواد په افغانستان کې د مداخله حق نه لري. هیواد د خپل لومړي مغزیا د برخله سی این این ټلویزیون سره د ولس مشر کرزی مرکه ته ځانګړې کړ او د ښاغلي کرزی په حواله لیکلی چې افغانان د انتخاباتو په بهیر باور لري خو له بده مرغه نړیوالې رسنۍ د مسلې ته لمن وهي. ورسپانه د دې مرکې یو بله برخه هم راغسته او پکې د ښاغلي کرزی په نقل لیکل شوی چې یوازې د بهرنیو سرتیرو زیاتول نه بلکې اقتصادي وده د حکومت د وړتیا زیاتول او د سیمې د هیوادونو د باور جلبول د افغانستان ستونزې اوارولی شي. ورسپانه بیا هم په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو په وړاندې د ځینو بهرنیو کړیو درځونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغو کړیو خو د انتخاباتو په ورځ د ډاډمن امنیت د ټینګولو ژمنه پوره نه کړه شوه خو کومو خلکو چې په انتخاباتو کې د سر په بیه برخه اخیسته اوس د هغوی د رایو درناوی هم نه کوي. ورسپانه وړاندې له دې کړیو نه غوښتلې چې د درغلیو تر نامه لاندې روانه ډرامه پای ته ورسوي. راهند نجات په یو مطلب کې د ملي شورا د وکیلانو د غیر حاضری مسله راغسته او هغه یو داسې زوړ درد بلل چې د ورسپنې په وینا هیڅ دوا نه لري. ورسپنې په خپل یو څېړنیز مطلب کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو فعالیتونه څېړلې او لیکلې ده چې دغو سیمو ته په سلګونو بهرني وسلوال ورغلي دي. ورسپنې په افغانستان کې د بهرنیو سلاکارانو فعالیت ته هم کتنه کړې او لیکلې چې په میلیونونو ډالره بهرنۍ مرسته دغو سلاکارانو جیبونو ته غورځېدلې ده. اسلا او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې حالات راغستي او له بیلابیلو اړخونو څېړلې دي. انیس په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د ناټو د قومندان پر راپور تبصره کړې او لیکلې چې د دې لخوا د ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه په دې معنا ده چې د ناټو پخوانی تګلاره ناسمه وه. اسلا په خپل سر مقاله کې د اوباما د روسي او سرګندونو ځینې برخې راغستي او د هغه په حواله لیکلې ده چې القاعده په افغانستان کې پراخ شتون نه لري.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ صفه 1299 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. www.azadiradio.com او .org په یاد ولرئ. سلطان محمد سرور سټډیو ترغه او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړئ.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون وایي چې د رای ورکونې په سلګونو مراکز کې به د مشکوکو رایو بیا شمیر ژر پیل شي. د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې له امله 15 ملکی کسان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې خاصې غونډې مشري کوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي ایران د خپل اتمی پروګرام په اړه جدي ځواب وړاندې کړي. د ایران جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې په اسرائیلو سخت انتقادونه وکړل. او د امریکا او روسي جمهور رئیسان وایي د دواړو هیوادونو د اتمی وسلو د کمولو لپاره یې د ستارت په نامه په یو نوي تړون موافقه کړې ده.
پرونه خبرونه کې د پنورستان کې د سو شاعرانو غوونه او شیرونه او ری خوتر حقی د مخه ل نورستان څخه یو بل مطلب لرو. د نورستان والی جمال الدین بدر وای د دغه ولایت په مرکز او عامه ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښ لپاره سو امنیتی پوسټي زی په ذکر دي. هغه وای هڅه کوي د تورته نور امنیتی پوسټي هم جوړ کړي. روح الله انوري په دې اړه معلومات راکوي.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر ټلیفون آزاد رادیو ته ویل چې ل څمودي څخره په دی خوا د دغه ولایت په زنو سیمو کې د دولت د وسلوال مخالفینو حرکتونه زیات شوې دي او د طالبانو د خوځښتونو د مخنیوي د پاره په مرکز پارون کې یو شمیر امنیتی پوسټي جوړی کړی دي. بدر وای په مرکز پارونه وامه ولسوالۍ کې د پوسټو د جوړولو څخه ورسته په نورو ولسوالیو او لوی ولارو کې هم د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لپاره پلانونه جوړوي. د نورستان والی جمال الدین بدر په داسې حال کې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت درامسته کولو هڅه کوي چې نږدې یو ونی وړاندې نړیوالو ځواکونو له برګي مټال ولسوالۍ څخه خپل سرتیری راوویستل او د نورستان په نورو سیمو کې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه زیات شوي دي.
په نورستان کې مو د امنیتي پوستو په اړه واورېدل. اوس هم په کونړ کې د کوشنی اختر په مناسبت جوړ شوی مشاعری زینی برخه.
آینه د نننی تهذیب دی خدا خو جوهر پر د ساده پرون په کار دی. شوګری د خپل زنګون د پاسه خوان کا خود خوب د پاره ستا زنګون په کار دی. د مشاعری په پیل کې خیبر ډګر له بلنه ورکو چی راشی او خپل غزل درته واوروي.
یو کوچنی غزل ده او له غزل وړاندې یو دوه بیت دي چې ما ډېر خوالي کړیو. خیر کرا پورې شي الزام مخلم نن د ساقي د لاسه جام اخلم. چې جبار ځای پر یو غزل ولیکم ښکلي لسترګو د الهام اخلم. یو غزل ده: که تور د تورو سترګو دې را پورې شي جانانه په مینه به یې واخلم که ما پورې شي جانانه. کتور د تور سترګو دې را پورې شي جانانه په مینه به یې واخلم که ما پورې شي جانانه. قتل دی بی تدبیر بی اثر چرت ندی تیره تیره بانه دی زما پلوری شی جانانا او پا جنگ دی اشارو کی دی یو بل تغاڑی وزی پا جنگ دی اشارو کی دی یو بل تغاڑی وزی ستون دی دستر گلا سر زوری شی جانانا او ضرور به تابیاوی دی دگر دی قتل ولو چسترگی جوڑه شی او میخوری شی جانانا
ډیر مننه له خیبر ډګر څخه زه په یش کې په هغز مکه ولاړم چې فضای د محشر د اسمان نشته بربوکې د چا د خاورو د تاویږي سودای زړګیا کینا کاروان نشته اوس هم ذبیح الله غازی ته بلنه ورکوم چې راشی او خپل غزل درته واوروي
کانی بوټی می د کلی ښکلول د چا د لاسه خیال او زړه مې را لمینې تخنول د چا د لاسه څه ناشنا غوندې سیلی وکه د زړونو جادوګره شوره ماته مې ځواني غندل غندل د چا د لاسه او د پښتون په کلي ډزې د پښتون په کوڅو جنگ دی پېښور او سوات مې وران شلو کابل د چا د لاسه او هغه سترګې چرته نشته که مې خیال په جپا سر شو چې لیکه به مې په پاڼو کې غزل د چا د لاسه او اوس مې ټول کلی رقیب دی د جانان په کوڅه بند شو مړاوې مړاوې مې په ګوتو کې شګل د چا د لاسه او ګوره غلی غلی ګرځه چې جانان جانانو نه کې یا غازي نن دې راغلی دی اجل د چا د لاسه
له ذبیح الله غازي ډیره مننه اوس هم را غواړو ځوان خوږ ژبې او غزل بول شاعر شفیق الله شاداب چې درته دا غزل واوروي رنگونو کې ډوبېږي په مخونو کې ورکیږي د سترګو بوراګان مې په ګلونو کې ورکیږي شفیق الله شاداب
رهبر چې د منزل په مخالف لوري روان وي وګړي څنګه کاروان ته قافلې ته برابر شي دا قام خو ځکه ښکار د ګډ وډ اقتدا دی او داسې امام نشته چې قبلې ته برابر شي یو بل ټوټه ده چې یو څوک د واک تجربه ډیره خو احساس نه لري څه کوي ټولې خیلخانې حکمرانی کړې ده د ولسونو سیاسي شعور بدنام وي پکې چې بې احساسه خلکو چرته واکمني کړې ده دا غزل به درته ترنم کې رنگونو کې ډوبېږي په مخونو کې ورکیږي دسترگو بوراگان میں پہ گلونو کے ورکیگی رنگونو کی ڈوبیگی پمخونو کی ورکیگی دسترگو بوراگان میں پہ گلونو کی ورکیگی سا خلق پکی نزائی گی سا پکی زائی گی خلق داسی وچے پزانونو کی ورکیگی دسترگو بورا گان میں پا گلونو کی ورکیگی دا گرور بل نقاب دن مخ پٹکڑے شو نتت شو دا گرور بل نقاب دن مخ پٹکڑے شو نتت شو لگی دی پلمبو کی پورنو کی ورکیگی دسترگو بوراگان میں پا گلونو کی ورکیگی زولے ور تراقت کڑما خزور کڑما پسترگو زولے ور تراقت کڑما خزور کڑما پسترگو تصویر چی دی دوخ کو پڑنڈنو کی ورکیگی دسترگو بورا گان میں پا گلونو کی ورکیگی یا خدایا پختان دیرا لورونا ورونا نکڑل یا خدایا پختان دیرا لورونا ورونا نکڑل چی دا سوال بمی ولے اسمانونو کی ورکیگی دسترگو بورا گان میں پا گلونو کی ورکیگی مانا بد اختر دیلان وی خو چرت بلزے مانا بد اختر دیلان وی خو چرت بلزے خودلت پدرزا کی پبمونو کی ورکیگی دسترگو بورا گان میں پا گلونو کی ورکیگی
ما نبد اختر دیلان وی خو چرت بلزه ما نبد اختر دیلان وی خو چرت بلزه خودلت پدر زاکی پبمنو کی ورکیگی دسترگو بوراگان میں پگلنو کی ورکیگی شاداب کم نصیب میرا نہرا مینا تروڑی شاداب کم نصیب میرا نہرا مینا تروڑی مندلے ملغلری ملا سنو کی ورکی گی دستر گو بورا گان میں پگلنو کی ورکی گی رنگنو کی ڈوبی گی پمخنو کی ورکی گی دستر گو بورا گان میں پگلنو کی ورکی گی
ډیر مننه شاداب صاحب ډیر تشکر په پای کې به سادات صاحب درته خپل غزل واوروي
زړه مې درنه ډک د مینې زړه غواړي مینه درنه غواړي او خواږه غواړي او ته چې ورته لپو کې لبان ورکې بس تای کاپی دی نور به څه غواړي نور به د چا سترګو ته ونه ګوري ستا د خمارو سترګو کاته غواړي او هر څه ترېنه هېر شو بس رپېږي ده هر څه ترېنه هېر شو بس رپېږي ده او ستا په پسته غږه کې ساړه غواړي او خوار سعادت د کلي نه نور وشړی او دای د ګناه چې د نخله غواړي
سعادت صاحب څخه یو نړۍ مننه نننۍ مشاعره به په دې هیله پای ته ورسو چې د غمونو کډې بار کړي له دې کلي خدای تل لري اختر د افغانانو چې تر اوسه یې ټیټ کړی چاته نه دی ربه لوړ لري دا سر د افغانانو
هرلار درا نورتا بے منزل میں مزل دے هرلار درا نورتا بے منزل میں مزل دے عالم یا نولار کندا محبت میں آوزل دے عالم یا نولار کندا پر لگ کے تو یو رہ پیران پکر ما جانا دزڑو نغل دے سو سوار میں رو ہو رات وقت پر لگا کے
دا شفیق مرید په आवाज کې مسندره ووریده وړاندې په خبرونه کې د انګلستان دی او وتلی سندرغاړي سندره هم اوري او دا غه پاړه معلومات هم اوري چې د سولې پاړه خبرې کوي او هغه د سویل کېږي چې د فرهنګي انقلاب پلار دی. پر حال تر هغې د مخه یو مطلب لرو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د نړیوالو ترمنځ د همکارۍ د یوه دوران غوښتنه وکړه. وی ویل چې د نړۍ مشران باید د نړیوالو ستونزو په مقابل کې لا زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور معلومات راکوي.
باراک اوباما په دې وینا کې کوشش وکړ چې د خبرو لهجه یې د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش د حکومت په نسبت چې له ملګرو ملتونو سره یې په روابطو کې ستونزې لرلې مختلفه وي. اوباما وویل چې د په داسې وخت کې د امریکا د چارو واګې ترلاسه کړل چې د امریکا د عزایمو په اړه پراخه شک او بې باوري خوره وه. د دغې بې باورۍ یو علت د امریکا د ځینو ټاکلو پالیسیو سره مخالفت و او داسې باور کېدی چې امریکا په ځینو خاصو مهمو مسایلو کې پرته له دې چې د نورو ګټې په نظر کې ونیسي یو جانبه عمل کړی دی. باراک اوباما په تیرو نهو میاشتو کې د خپل حکومت ګڼ اړخیزو فیصلو ته اشاره وکړه. دوی وویل چې امریکا له نورو هیوادونو او سازمانونو سره همکاري وکړه چې د نړیوال اقتصادي بحران په مقابل کې هماهنګ نړیوال اقدامات وشي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې شامل شوه او د نړۍ د هوا او اوبو د بدلون د مخنیوي په مسأله کې په ځای دي چې لاسترزنی پاتې شي یو مخکخ رول په غاړه واخیسته. خود ویل چې د نړۍ نور هیوادونه باید دا تمه ونه لري چې امریکا به په یوازې ځان د نړۍ ټولې ستونزې حل کړی شي. هغه کسانو چې امریکا یې ملامتوله چې په نړۍ کې په یوازې ځان عمل کوي اوس نشي کولای لاسترزنې او منتظر پاتې شي چې امریکا به په یوازې ځان د نړۍ ټولې ستونزې حل کړي. موږ هم په خبرو او هم په عمل کې له نړیوالو سره د همکارۍ د لټون کوشش کړي. اوس موږ ټولو ته د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالو ستونزو په مقابل کې د خپلو مسؤلیتونو برخې ته اوږه ورکړو. د دوه نړیوالو ستونزو څخه یو هم په نړۍ کې د اټومي وسلو د خورېدو موضوع ده چې څنګه کېدای شي مخې ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس په دې ارتباط د شمالي کوریا او ایران نمونه واخیستل او وویل چې دغه هیوادونه په خپلو اټومي پروګرامونو نړۍ یوې خطرناکې کندې ته غورځوي. دوی وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې اسرائیل او فلسطینیان پرته له کوم قید او شرطه بیا د سولې خبرو ته سره کښېني او د نړۍ د حفاظت او ساتنې لپاره یې د همکارۍ غوښتنه وکړه او وویل چې په دې برخه که زمونږ د مسؤلیتونو مخې ته باید خندونه نوي. باراک اوباما زیاته کړه چې امریکا د نړیوال اقتصاد په اړه د شلو هیوادونو د ګروپ د لویو هیوادونو له مشرانو سره روانه اونۍ غونډه کوي ترڅو د یوې متوازنې او دوامدارې اقتصادي ودې زمینه برابره شي او داسې ټینګ مقررات وضع شي چې د هغه حرص زیاتی او سوې استفادې مخه ونیسي چې اقتصادي بحران یې رامنځته کړ. د اوباما له وینا وروسته د لیبیا مشر معمر القذافي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه. قذافي ته د خبرو 15 دقیقې وخت ورکړل شوی وو خو دی 15 دقیقې وغږېده. دا لومړی ځل دی چې د لیبیا مشر د خپل 40 کلن زعامت په دوران کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي هیوادونه په دې تورن کړل چې دوی ګنې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو خلاف عمل کوي. د ملګرو ملتونو منشور چیرې کړ او د عراق د جګړې له امله د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش او د برتانیې د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر د محاکمې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبې سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبه ویب سټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org.
د جان لیلن غږ دی، هغه چې آواز او کمپوز یې په لویدیز کې ډیر شهرت لري. د په انګلستان کې د بیټل د موسیقۍ ډلې ته ډیرې سندرې کمپوز کړي او ښکلې سندرې ورسره بللې دي. د بیټل له نوم سره افغانان هم آشنا دي، خی ډیر په دې پوه نه شي چې بیټلان څوک و، خو هر هلک چې اوږده ویښته ولري خلک ورته بیټل وایي، ځکه د بیټلانو ډلې ټولو اوږده ویښته لرل. په هر حال د بیټل ډله په شلمه پیړۍ کې د بریتانیا تر ټولو مشهوره د موسیقۍ ډله وه چې د سندرو تر څلوېښتو ډیر البومونه یې جوړ کړل او شهرت یې په ټوله نړۍ کې خپور شو. دا چې د بیټلانو ډله څنګه جوړه شوه بېله خبره ده، خو د دې ډلې له نوم سره د جان لیلن نوم سم یادیږي. یو شمیر خلک په دې باور دي چې د په اروپا کې فرهنګي انقلاب رامنځته کړ. هغه په خپلو سندرو کې د سولې خبرې کولې. د هغه یو سندره تصور نومیږي. په دې سندره کې هغه د سولې او مینې ښکلی تصویر انځور کړی دی.
خای فکر وکړی چې زه خوب وینم، خدا زه یوازې نه یم، هیله من یم چې یوه ورځ ټول له ما سره شي او دا دنیا ټوله یوه وي. تصور وکړه چې د هیچا ملکیت پکې نشته. زه حیران یم که داسې وشي نور نه هر څه او نه هم لوږې ته ځای وي، هره خوا وروري وي. تصور وکړه چې دا نړۍ د ټولو خپله وي. ته خای فکر وکړی چې زه خوب وینم، خدا زه یوازې نه یم، هیله من یم چې یوه ورځ ټول له ما سره شي او دا نړۍ ټوله وشي.
جان لیلن په 1940 میلادي کال کې د انګلستان په لیورپول کې نړۍ ته سترګې وغړولې. د هغه پلار د بیړۍ کارکونکی و. جان لیلن له خپل مور جولیا سره میاشتې یوازې تورې شپې سبا کولې او د هغه د راتلو لارې یې څارلې. څو کاله واوختل جان لیلن شپږ کلن شو. پلار یې فیصله وکړه چې جان لیلن او مور یې له ځانه سره نیوزرلند ته بوزي او په ګډه ژوند وکړي، خو د جان لیلن مور د غوښتنه رد کړه او په انګلستان کې پاتې شوه. انتخاب له جان لیلن سره و چې له چا سره ځي، له مور او که له پلار سره. جان له خپلې مور سره پاتې شو او څه موده وروسته له خپلې ترور میمې سره و. له هغه دمه یې تر شلو کلونو پورې د خپل پلار مخ ونه لیده. په 1955 میلادي کال کې جولیا په پرله پسې توګه د خپل زوی جان لیلن لیدو ته ورتله او په دې توګه د جان لیلن اړیکې له خپلې مور سره ډیر نږدې شوې وو. نو د هغې مور ورته د بنګو په نوم د موسیقۍ د آلې غږول ور زده کړل. هغه په لنډ وخت کې د ګیتار غږول هم پیل کړل. خود جان لیلن دا خوږې شېبې چې له خپلې مور سره یې په خوشحالۍ تیرولې ډېرې لنډې وې. درې کاله یې د مور په سترګو سترګې خوږې دي. د هغه مور په ډېرې بېرحمۍ مړه شوه. هغه موټر ووهله او ځای په ځای کړه. جان د خپلې مور مینې لیونۍ کړې وه. هغه د خپلې مور غم په سر اخیستی و. د دې خپګان تحمل ورته ډېر سخت و، خو په موسیقۍ یې د زړه سود کاوه. د هغه د مور ناڅاپي مړینې د سندرو کمپوز ته وهڅاوه او په موسیقۍ یې د خپلې مور غم غلطاوه. د هغه یو مشهور سندره ده چې د مور په نوم یې ده، جولیا او مور نومیږي. هغه وایي: موري زه تل له تا سره وم، خو ته هیڅکله له ما سره نه وې. ما ته غوښتلې، خو تا زه هیڅکله ونه غوښتلم.
مورې زه تل له تا سره وم، خو ته هیڅکله له ما سره نه وې. ما ته غوښتلې، خو تا زه هیڅکله نه غوښتلم. نور زه بس پاید ووایم، د خدای پامان، د خدای پامان. پلاره تا زه پرېښودم، خو ما هیڅکله پرې نه خودې. ما تا ته اړتیا درلوده، خو ته هیڅکله ما ته اړ نه وې. نو زه بس پاید ووایم، د خدای پامان، د خدای پامان.
Goodbye.
ماشومان هغه څه چې ما وکړل تاسو یې مکوي ما نشو کولای چې پل واخلم خو د منډې هڅه مې کوله نور زبس پاید وایم ته خدای پامان ته خدای پامان مورې مزه پلارا بیرته کور ته راشه
خپل مور لپاره سندری ویلی خو وروسته د هغه غم یوازې په موسیقۍ نه کمیده د شراب څخلو ته هم مخه کړه شراب او موسیقي دواړه د هغه د ژوند یو برخه شول او د دې دواړو سره د مور د مړینې غم هیراوه خو دا غم یې کله هیریده هغه د خپل ترور سره ژوند ته ادامه ورکړه او هغه ورته په ولس پاونډو یو گیټار واخیسته په 1908 میلادي کال کې د موسیقۍ له ډلو سره په کار پیل وکړ په دې توګه هغه سندري جوړولې او ورو ورو د هغه استعداد د ډیرو خلکو پام ځان ته واړاوه او د شهرت انګازې له انګلستان څخه تر امریکا پورې ورسېدې او هر چیرته د جان لیلن د شهرت انګازې خبرې شوې چې د جان لیلن د مرګ په اړه بیلابیل خبرې کیږي خو ډیر دا وایي چې جان لیلن د یو روحي ناروغ د ډزو ښکار شو هغه په ډیرې سختۍ په څخېدو د پولیس دفتر ته د رسیدو هڅه کوله بې حاله په ځمکه غورځېدلی و په ژړا یې ویل په ما ډزې شوې په ما ډزې شوې جان لیلن یې سمدستي په موټر کې واچاوه او نږدې روغتون ته ورسول شو د هغه د ژغورلو لپاره ډېرې هڅې وشوې ډېرو ډاکترانو خپلې تجربې وازمایلې کله چې له هغه دا پوښتنه وشوه چې چا ورباندې ډزې کړې جان لیلن له ځوابه عاجز و هغه ځواب نشو ورکولی د هغه توان ختم شوی و جان لیلن د 1908 میلادي کال د دسمبر په 8مه په روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې د جان لیلن د مړینې په شپږمې ورځ په ټولې نړۍ کې د 10 دقیقو چوپتیا اعلان وشو جان لیلن د خپلو ټولو غمونو او استعدادونو سره ابدي نړۍ ته لاړ خو د هغه بشمار سندري او د هغه شعرونه لا هم ژوندي دي ساعت 11 بعد از